ستر فروغ تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یوې بلې خپرونه کې مزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابرو چې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې هیله لري په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح د خبرونه اوروي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د ناتو متحدان، د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبله ګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي یې په دې جګړه کې وژل سوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلولو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې دې ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د والي ویان ونه ویل چې دواړو لوریو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو حملو کې اته افغان پوځیان وژل سوي او دولس نورو ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته پرانیستل سوي.
د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې، تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست، یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان ده. اوس په خپل ضرورت
د پوهنې رئیس ویلې دوی سره ژمنه وسوه چې د استوګنې له سیمو څخه به پوستې لرې کېږي. ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکو لیک لوسته کاوه. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې په اټومي تړون کې له خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي بیلابیلو امریکایي چارواکو پر ایران تورونه لګولي او سپکاوی کړی دی. د ایران ملت به د دغو سپکاوی په وړاندې تر شا نه سي. بلخوا د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل د ایرانیانو غني کول به د هغه بل اجل پایتر سه دوسرا جخت چټک سی پچی پر اساس ایران نسوی کولې تر 300 کیلوګرام زیات ایرانیم غنی کړي. کمالوندی ویلی د ضرب الاجل په پای کې به د غنی کولو چاره چټک سی. د تهران او واشنگتن ترمنځ روس له هغه کړکیچ او چې تورسې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کله هغه تومی تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیوړې هوادونو ترمنځ لاس کې سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نیوی دلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلولو حمله کړې ده. د دوی په خبره چې وروسته وسلوله جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوې ده یو پولیس ټپي سوی هم دی. پاکستانی طالبانو په یوه لنډې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د کرکټ د 2019 نه د کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چیا ټاس نیوزیلینډ وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې 13 اور روان دی. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او 24 منډې کړې دي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې دا وزن نور خبرونه غواړي ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو سرمنشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ورته خبره وکړه او هیلې وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صاف او وزي او ریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي هم کار شمشاد زدران په ام راسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وای اوستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې ایوې موافقې ته نږدې شوې دي. سلطنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د دې تړون د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په انترس کې وکړې. نن غونډه پیل شوې، سبا د افغانستان پر موضوع خبرې کېږي. خو د سولې موضوع بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه کوي ډېره مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې ده، همدا شېبه له بروکسل را سره وصل دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي په مشخص ډول څه وویل؟
لوسب لکه څنګه چې تاسو موبایل په مقدمه کې د ناتو عمومي منشي وايي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. خو ین سولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړې کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نو یې سب چې د دغه دو امریکایي سرتیرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړې استازې د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي څومره اغیز کولای شي د هغه جواب دا و.
NATO allies, United States, all the NATO allies and partners.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبله غالي د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغه سي مرګ ژوبله وړي.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناتو لوړ پوری ملکی استازی نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. نورسف
بله مصطفی صدیقی له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی او چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننې او څرګندونو او د غرض دا چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د افغانستان په موضوع څه بحثونه کیږي، په دې اړه نور معلومات سره شریکول، ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو دفاع وزیران او د غرض د افغانستان په ماموریت کې د ناتو د ښکیلو هیوادونو د نورو شریکانو البته د دفاع وزیران خبري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د غرس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناتو ملکی استازي هم په دې غونډه کې ګډون لري. ازادي راډیو اوري هر شیبه مو د دې غونډې له وروستیو پرمختګونو خبرو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی وغه موضوع چې د ناتو عمومي منشي هم ورته ډیر خوشبینده لایون ستولتنبرګ مبخي مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته څرګندونه وکړه او هیله وښوده چې له طالبانو سره په باندې دو میاشتو کې د سولې تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو دغه وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو ورسره د سولې د یو تړون امکان هم شته. تر اوسه پورې د طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده او یوازې د افغانستان د یو شمېر مخکښو څیرو سره دوه ځلې غونډې کړې، هغه هم په موسکو کې. او په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره اووم دور خبرې پیل کړې. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته او ورپسې نورو د خبرو دورونو ته څومره خوشبینه ده نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرم الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانې خبرې د سولې په برخه کې له هیلو ډکې بولي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نوموړي وویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیره تیزی یو موافقه ته ورسیږي. مزمن هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولی شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. ښاغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. ښاغلی پامپیو د خپلو خبرو په یو بله برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر 3 کلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي، او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړي 3 میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
و مردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای ک بین الافغاني خبرې ژر پیل شي، د سولې د یو تړون امکان هم شته چې ژر وشي. د غرض پراپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا هم افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لاړ شي، هغه هیواد چې په د سیمې په کچه د افغانستان په مسله کې ډیر ښکیل دی. دغه راز په دې وروستیو کې د سولې هڅې بیا ګړندې شوې. راتلونکی شنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوي د یوې غونډې کوربه وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې یو تړون ته زمینه، یعنی دې ته نږدې شوي چې یو تړون په نږدې راتلونکي کې وشي؟ که په دې اړه غواړئ نظر سره شریک کړئ، د افغان بي سي ماته 3 شمېرې لارې راواستوئ. د همدې خبرونې په وروستۍ برخه کې درته استو. د افغان بي سي ماته 3 شمېره
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخه دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونو ته مخکړ دي. کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بخښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ارګ د ولسمشر غنی سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو او د ځینو سیاستوالو د ارګ له لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکي لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت رهبران دي د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سر مقالې په پای کې راغلي سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور ریاست باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کچېرې ولسمشر په صلاحیت کې د ننه انتخابات ترسره سي، د لیکوال په باور د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د جمهوري ریاست ټول کاندیدان دې د خبرو یو لار خلاص کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپل دې داس انعطاف په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې نغښتې وي. ماندګر ورسپانې لیکلي د ولسمشر په وړاندې د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو موزیګیری سمه او پر ځای هڅه ده. بلخوا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې د دښمن د خوشحالولو لپاره د معارضو کړیو د خندا وړ غونډه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدلې، خو د هیواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف غنی د کار موده او وغځوله. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې یو شمېر مغرض کسان دي چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لورېږي، نو یې د دغه نظام پر ضد غږ پورته کړی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي، له خپلې رسوایۍ پرته به بل څه نه شي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو اورې په افغانستان کې څلور بجې او شل دقیقې انکیدونکې دي. نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ او په عین حال کې له نشي موادو سره د مبارزې ورځ هم ده. له د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځ لمانځنه یو فرصت دی چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي او د دغې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت لاسته راوړنې پیاوړې او د هغو ستاینه وشي. په افغانستان کې ډیر هغه کسانو په دې وروستیو کې شکایت کړی دی چې که د افغانستان زندانونو ته اچول شوي هم ورسره بد چلند شوی او که د طالبانو لخوا بندیان شوي هم ورسره بد سلوک شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ خبره ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اورئ.
شکنجه ترې نورمال روحي او جسمي وضعیت اخیستای زمان ګل نومیږي. دای د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ته یې تا لاس رئیس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوټه کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې څه لوی ووهلم صاحب ته به ژړا کوسي مې لږ درد
ندا محمد هم د شکنجه یو بل قربانی دی. وای سیمه ایس پولیس و او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. ندا محمد وای د طالبان لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاری.
فتاور دی باندی یو پنځو سرځي دلته باندی او ماڅ ظلم سکنجه شوی په ما باندې وسو سرنم دی مګر د نگانه ماڅو او هلیم راکړل دوهونه باندې خانه تیر کړل.
په افغانستان کې له اسیرانو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم ویلوه او جدي ستونزه ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې له بندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتیو راپورونه خپر شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې له بندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه رد کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون په رڼا کې کوم برخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسف سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني ځورونه لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاعات ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. که څه هم افغان حکومت او طالبانو له بندیانو او اسیرانو سره تر دې وروسته د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی، خو د شکنجه قربانیان بیا وایي چې د زورولو له امله د دوی جسمي او روحي وضعیت زیانمن شوی او هیڅ ډول هڅه یې د قربانۍ لګښت نشي پرې کولای.
د زندانیانو سره به څه گزاره وکړي؟ هغه بندي د دې په لاس کې د بهشت گزاره او سره وکړي زور ظلم نو.
فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې تر څنګ د غرض له نشي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. له نشي موادو سره مبارزه هم په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې روانه ده. کورنۍ او نړیوالې هڅې کېږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د مخدره موادو له افغانستان البته نورو هیوادونو ته قاچاق یوه ستره ستونزه ده. د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیز خبرونه کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه تل تاسو ته وروستي معلومات ترکو، خو اوس په دغه ورځ په پلمه په افغانستان کې نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې افغانستان حکومت څه کړی دي نور حال د محمد ایاز ترنک پر رپورت کې وورو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له 1988 کال راهیسې د جون د میاشتې 26مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي او ملګرو ملتونو ادارې سخ کال دا ورځ د روغتیا د عدالت او عدالت د روغتیا لپاره شعار په نوم ولمانځله. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره دي د دولتي او نادولتي ادارو تخنیکي ظرفیتونه لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ سوی دی. له همدې امله دوی له افغانستان څخه د تاریاکو د کاچاکو کچه ټیټه کړې خو برعکس له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
شوی د کال په پرتله د خیخي قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشه یي موادو نیول هم ډیر شوی دی. په خوابه سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خوده چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیايي او اجتماعي خدماتو مؤثر وړاندې کوونکي ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ له نشه یي موادو څخه ځانمنو کسانو ته روغتیايي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د نشه یي موادو د کاچاکو او استعمال په برخو کې دولتي او نړیوال ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د
نشه یي موادو قاچاق د هر کال په تیرېدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشه یي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکم کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغې کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یوه طرحه بحث کړی و خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه پرمختګونه شوي د ایاز ترنک راپور مو اورید او سم زو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ هم د شپه مسابقه روانه ده. د ازادي راډیو خبريال وصل وصال هم هلته د وصال سپ خبرونه ته خراغ لاست. مسابقه څنګه مختزي
درمن سلام تاسو نو رسول د کوم کتاب باندې کوم بالکل لو بده نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په برنګام کې روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټله ده او لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه خو د پریکړه څخه اصلي څه ده تمام شوې تر دې معنا ځکه څنګه دې اوس بارانو شو پېچې مشتنځای وسلوندو نو دوی څنګه چې باید بیټینګ کړه وای دوی د پیل توپونکي شو نه دلودل او زر زر او شل دوی اوس مهال څلور پنځوس منډې کړي ټول لوبغاړي او شوي او د ولس خبرونو لوب تر دې مهاله پورې نورې څه بشپړه شوې. نن شهنشاه فردي د پاکستان لپاره ډېر څه توپچونه وکړه وو ورونو کې درې ورونو میدان کړي یو لس منډې کړي او درې وکټ یې اخیستې. محمد عامر هم په څلور ورونو کې درې منډې ورکړي او دا هم یو وکټ اخیستې. خو د نیوزیلند لپاره څه خبره ده چې د دې کپتان ویلیامسن لا هم ولاړ دی ځکه دوی په تېرو دوو سیالیو کې سلیزې جوړې کړې وې نن هم د کولای شي چې خپل نوبل له مشکلات را بهر کې ځکه مشتنده او سرور او توفهنه په سازګری دی او یوستا د دوی توفهون کې ځنګړې د ویلیام سن او نشم چې وسلا د توفهنه کې د کولای شي له مشکلات را بهر کې
بلې د افغانستان بل راتلونکي لوبه هم له پاکستان سره د ویل کې د افغانستان تیم د لوبه ته تیاری نیولای په خوښنې سره مخکنی و لوبه خو موبایل دی
نوری صاحب افغان لوبل نه بنگلاديش ماته وفړه او دغه ماته لوبغاړي وطن ډېر زیات خفه کړل مینوال ډېر زیات خفه کړل ځکه دوی ویل چې دا یو ټارګټ لوبل دا او موږ بل بنگلاديش لوبه ګټو ولسته په خوښي ورکو خو متاسفانه راځونه شو د کیپټن په خبره چې دیو شمیر سینیئر لوبغاړو مشانه لوبغاړو ذمہواری و نه خسته په فیلډینګ کې اوس مشکلات راغلل ډېر څنګه د شمزې اضافي جوړ شول نو لامل هم دا و چې دوی د دېشته لوبه ولله خو پاکستان سره ورمت میچ وګورو نو افغانستان نن ته میچ ګټل او نو تای بل لوبه هم څه دي
ډیره مننه وصل وسال له انګلستان له برمنګ هم نو را سره و چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمن د لوبي له ورستي حاله خبره ولو د په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو سلام محمد صالح ته په سټډیو کې دی زما په څنګ کې او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خوښيني څرګنده کړه د امریکا پوځ وایي چې دغه سرتیری نن په افغانستان کې وژل سوی دی د لوګر چارواکي وایي د محمد اغه ولسوالي په زرغون ښار کې تړل سوی شونځي بیرته پرانستل شو د دوه پنځو شونځي دروازې د ازادي رادیو تر راپور وروسته نن د زکونکو پر مخ پرانستل سو ځای وسیدونکو دغه شونځي د شنبې پورز د اعتراض په ډول تړلې وو د شکایت کوي چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوی دي د هرات چارواکي وای ګولدران ولسوالۍ ته تازه د مزواکونه رسیدلی په دې ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلولو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه سوي د مرجوب لې پاړې سنې دی ویل سی ایران وای شاتک به ونکړي او سر له سبب د خپل ایرانی موغنی کولو چاره چټک کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نیوی ډیلی کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوي په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده نیوزیلند چې لوبه یې پیل کړې په 300 اوورونو کې 85 منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په شلو ولایتونو کې د کرکټ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ په پکتیا کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ پکتیا کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي د ویلو چې دغه لوبې به بیا لس ورځې دوام وکړي
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغو لوبو هدف د کرکټ لوبې وده او د غورو لوبغاړو پیژندل دي د بدني روزنې عمومي ریاست د اولمپیک د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت یو لاړ لوبې پیل کړې د دغه ریاست مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل
مسابقات هندبال مسابقات والیبال مسابقات بوکس همینا هم فلان جریان داره به مناسبت روز جهانی
ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دغه ورځ د تکواندو او فوټسال اتلان هم ونازول شول او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده د دوی لوبې د انګلستان په برمنګهم ښار کې په ځایي وخت لس نیمې بجې پیل شوې نیوزیلند په روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوه یې د باران په خاطر مساوي شوې ده پاکستان بیا له شپږو لوبو دوه ګټلې دي تیر شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د څلور شپېتو منډو په توپیر ماته ومنله استرالیا 206 اتیا منډې هدف ټاکلی وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې جوړې کړې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان ویلز په کوربتوب روان دی استرالیا په دې لوبو کې تر دې د معلومنۍ مقام او افغانستان وروستی مقام لري افغانستان خپلې اووه لوبې په پرله پسې توګه بایللې او د شنبې په ورځ به له پاکستان سره مخ شي
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې دي ازادي رادیو دوه نیز خبرونه دي اساسي بشري حقوقونه او جون پشيبو کې درته خبرو خو ل مخکنی وادي سره سم چې تاسو مو غوښتو د سولې د تړون په اړه چې آیا امکان لري په نجی راتون کې وش خپل نظر سره شریک کړي هغه په تیر بیا د ناتو د عمومي منشي لورسته څرګندون او د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره نو څرګندون او وروسته چې ویلي دي خای په نږدې راتلونکو کې یعنی په مایک پومپیو ویلي چې په څه باندې دوه میاشتو کې د هیله مند چې د سولې یو تړون وشي. انګار خروټي له شکین څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې چې راستولی دی وایي فکر نه کوي چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي امریکایي او د ناتو چارواکي وایي سولې ته نږدې شوي خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکي چې سوله زموږ ملي ارمان دی. خدای جل جلاله